Tırşne Asmanlandi.
السلام علیکم په ایران کې د روانو مظاهرو او ناکراریو دوه اونۍ پوره شوې. مظاهرې لمړی په تهران کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایرانی تومنو د ټیټېدو له کبله پیل شوې، خو لمنې نورو ښارونو ته هم وغځېده او سیاسي بڼه یې خپله کړه. مظاهرې له همغه اوله سره په تاوتریخوالي هم اوښتي چې د ایران د بشري حقونو د یو سازمان د راپور له مخې تر دیارلسمې ورځې 150 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای مظاهره کوونکې بلواګر یا ورانکار کسان یاد کړي او ویلي دي چې د نورو هیوادونو په اشاره د حرکتونه پیل کړي. بلورته د امریکا ولسمشر ګواښ کړی چې که ایران د مظاهره چانو زپلو ته دوام ورکړي کلاکه ضربه به ورکړي. په ایران کې مذهبي حکومت چې له تیرو نږدې 15 لسیزو راهیسې حاکم دی، وخت نا وخت د خلکو له اعتراضونو سره مخامخ کیږي. پوښتنې دا دي چې اوسنۍ مظاهره له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري؟ دا مظاهرې څومره خود جوشه یا خپلواکې دي؟ د دغو ناکراریو دوام د افغانستان پر حالاتو څه اغیز کولی شي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا او اړوند نورې مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکی جیلانی ځواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر حاتف مختار او د چارو شنونکي نجیب الله زاخیلوال. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که غواړئ چې خبرونه کې ګډون وکړئ د سټوډیو شمیرې درته اعلانوم. که دغه شمیرې سره د اړیکې وس نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ چې زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212545401. یادونه کوم چې همدغه موضوع موږ پر خپل پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم خبره کړې چې لزګونه تبصره پر راغلي. هڅه به وکړو چې د خبرونې په ترڅ کې د اوریدونکو له دغو تبصرو نه هم مستفید شو. کوروادان چې راسره یې میلمانه هم سټوډیو سره وصل شوي دي. ورزو په سر کې زواک صاحب ته. زواک صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوئ په ایران کې د مظاهرو د پایل د نن 14مه ورځ ده، دا مظاهری به تر کله پورې دوام ولري؟ سره له دې چې تاوتریخوالی هم پکې کیږي او لزګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي.
مننه تاسو ته محترم او مهربانو ته او اوریدونکو ته د احترام په وړاندې کولو. تر کله به دا مننه داسې ښکاري چې دا ځل دغه مظاهری به بالاخره یو نتیجې ته رسیږي. ایران کې دا اول ځل نه دی، دې نه مخکې هم احتجاجونه شوي دي او مخکې هم داسې ښکاره کېدل چې شاید ایران حکومت ونه شي کولای دغه احتجاجونو نه روغ وزي، لیکن وی کولای شول. خو دا ځل یو څه متفاوت چې دي، هغه دا دي چې پراخواله د دې مظاهرو دی او بل ول چې کوم ایران مخ د دې مظاهرو سره هغه ایران سره توپیر لري چې پخوا ول سره مخ وو. پخوا یو په اقتصادي لحاظ باندې نسبتا مضبوط ایران وو، دغه چې ایران چې په ټوله منطقه کې نفوذ درلود او د ایران پلاکسی ډلې په سیمه کې د نظامي اصول درلود. حماس د نیولې تر مختلفو ډلو پورې چې په عراق کې په سوریه کې په سیمه کې وجود درلود، دغه په خوا کې سوریه وا دلته په سیمه کې د نورو هیوادونو ملاتړ ورسره او روابط د چین او روسیې خو اوس هم ورسره ښه دي، لیکن داسې ښکاري چې د سوریې د سقوط نه وروسته ایران ورو ورو یوازې کېږي. نو اوس هغه ایران نه دی، اوس په اقتصادي لحاظ باندې خصوصا د امریکا د برید نه وروسته یو ایران کې چې اقتصادي وضعیت کوم خاطر روان دی، یو کمزور دی نسبتا، یو کمزور ایران دی او خلک دا دل داسې ښکاري چې نسبت پخوا ته ډېر مصابین دي. نو زما په نظر دا دل ګواښ چې دی هغه ډېر زیات دی، سخت دی، یو سخته رنګونه ده ایران حکومت ته. خو بیا ایران حکومت یو امتیاز چې د نورو حکومتونو لري، داسې ډېر حکومتونه تاسو د ایران تاریخ کې مشه لکه چې د خلکو د ولسي اعتراضونو په نتیجه کې د منځه لاړل، لیکن ایران یو تفاوت لري. هغه دا دی چې د ایران اوسنی حکومت یوازې یو دولتي ساختار د قدرت باندې متکی نه دی، بلکې یو مذهبي ساختار د قدرت هم لري چې د دولت ساختار نه نفوذ پراخه دی. نو دا ټول عناصر موجود دي نو دا وړاندوینه ډیره مشکله کوي چې دا به تر کومه پورې دا مول دي او ایران به د دغه وخت وزي که ونه وزي. نو دا په خوا کې تاسو که د امریکا دریس وګورئ، نړیوال وضعیت وګورئ، داسې ښکاري چې د امریکا د ایران مخالفین چې دي، خصوصا امریکا اسرائیل چې دي، دوی دا ځل نیت لري چې د ایران د رژیم سره خبره یو طرفه کړي، دغه رژیم نه ځان خلاص کړي. لیکن دا چې ومشي کولی که ونه شي کولی، دا نو بیل بحث دی. تېره جګړه کې امریکا چې په ایران باندې پرید وکړه، دا چې څومره تلفات ورته ورسول، دا بېله خبره ده. خو امریکا د اسرائیل ونه شي کولی ایران دغه رژیم د بنځه کړي. ایران په خپل ځای پاتې وو، او نه یوازې هغه، بلکې ایران اوسم وایي چې موږ د سوله ییزو اهدافو لپاره د خپلې اتمي ټکنالوژۍ انکشاف ته ادامه ورکوو. نو په دې ترتیب ایران اوس د امریکا دپاره هم، اسرائیل دپاره هم یو حیثیتي موضوع باندې هم تبدیل شوی دی. دا چې څومره دوام پیدا کوي، دا ترتیب د شکست په معنا باندې ده. نو دا ځل وضعیت ډېر کړکېچن دی. اطلاعات چون دقیق نشته ده، سر دقیق پا دقیق نشه ویده. ایران که انترنت بند ده، کم اطلاعات چه ده ایران ده بیرون وزدی، ده سونا ده باور ورل دی، سونا ندی. خکاره خبره ده ایران حکومت کوشش که چه کنترولی که کم خبرونه چه ده بحرانی منابعو نفردی که پاقی هم اعتماد زکنش کدره چه آقا ده ایران سره داسې منابعو نفردی چه مخالفت لری. نو دواړو خواو باندې سره اعتماد نشي کولی. درست اطلاعات چې دي هغه په اسانه باندې لاسته راوړل د ایران په باره کې لږ ستونزمن شوي.
کور ودان ځواک صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې د نورو میلمنو خبرې هم واورو، د پایل بیا به بحث ادامه ورکوو. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشئ. څه فکر کوئ دا مظاهره چیان څوک دي؟ آیا خود جوشه حرکت ورته ویلی شو؟ ځکه په لومړي سر کې د یکشنبه ورځ چې تقریبا نن 14 ورځې وړاندې دغه تیتو پراک حرکت په تهران کې پیل شو، لامل همدا و چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د تومنو یا ریالو بیا ډیره راولویدله. بیا هلته حکومت اقدام هم وکړ، فکر کوم د مرکزي بانک مشر لري که. اما وروسته مظاهرې نورو ښارونو ته وغځېد، وې پسې پراخه شوې، سیاسي بڼه یې غوره کړه. نن سبا څوک ورته د پاڅون نوم ورکوي، څوک ورته د انقلاب نوم ورکوي، او دغه مظاهرې ورځ تر بلې له بده مرغه چې ځپل کېږي. هم دغه نن چې موږ تاسو خبرې کوو، د مظاهرو 14 ورځ ده، او تر 14 ورځې پورې پکې د 150 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول شوی دی. یو ازادي راډیو هم چې خبرې کړې، لږ تر لږه نیمایي زیات قربانیان پیژندلي، یعنی تایید شوي دي، او سلګونه نور ټپیان دي. څوک دي دغه مظاهره چیان؟
دین صاحب سلام تاسو.
بله ډاکټر صاحب، مختار صاحب فکر کوم تاسو سره په اړیکه کې ستونزه لرونه پیغام چې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ، ممکن وکولی سو تاسو غږ صحیح واورو. یادونه کوم چې ګڼ شمېر اوریدونکو هم پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې کله موږ دغه مطلب خپور کړی دی، نو لاندې تقریبا سلو پورې تبصرې راغلي دي، او ډیرو افغانانو ویلي چې په دغه جګړې باندې تبصره کړې ده. مانه چې د افغانانو لپاره هم دغه وضعیت مهم دی، د وضعیت څارل مهم دی. تقریبا میلیونونه افغانان کډوال او نور هلته په ایران کې اوسېږي. ځواک صاحب، تاسو څه فکر کوئ له افغانستان سره دغه وضعیت څومره تړلی دی؟ ځکه دا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو، پاکستان سره ټولې لارې د سوداګرۍ تړلې دي، یوازینۍ لارې چې خلاص دي چابهار او بندر عباس سره د ایران دي. که څه هم سوداګرۍ خونه وایي چې تر اوسه له ایران سره سوداګري په عادي ډول روانه ده، اما که وضعیت کړکېچن کیږي، دغه مظاهرې غځېږي، فکر کوي چې په افغانستان به غیز زیات وي؟ ځکه ایران افغانستان تیل راوړي، نور خوراکي مواد ترې راوړي. بله ځواک صاحب، زما د پښتن تاسو ته متوجه و.
بله مننه. سره ده که په ایران کې وضعیت دغه سپاتلي چې هلته امنیت او ثبات د منځه ځي، نو بیا په تجارتي لارو باندې تګ راتګ مشکل کېږي. طبعاً د هغې تر ټولو نه زیات اغېز په افغانستان باندې ده، چې اوس یوه مهمه لاره ایران دی چې د ایران د لاس نه نړۍ سره وصل دی، او تجارت ته دکړه ورکړه کوي. پاکستان لاره خو مخکې نه بنده ده، البته مرکزی آسیا سره تجارت شته ده، لیکن د تجارت کومه کچې د ایران سره چې ده هغه د مقایسې وړ نه ده. تاسو خپل ویل د تیلو نه نیولې د خوراکي موادو پورې، تعمیراتي موادو پورې، د ژوند روزمره مصرفي اشیاو پورې زیاته برخه د ایران د لاس نه راځي. نو په دې خاطر د افغانستان په اقتصاد په ډېره ناوړه اغېزو کې، لیکن د هغه نه زیات مشکل چې هغه هغه شمېر افغانان چې لا اوس هم په ایران کې دي، د هغې ژوند او سرنوشت مسله ده، د هغې بېرته ستنېدل مسله ده افغانستان ته. او که وضعیت ډېر بحراني کېږي، ځکه داسې تحلیلونه هم شته دی چې یو خو دغه دغه خوشبینانه تحلیل دی چې ایران کې یا دغه اوسنی حکومت په اسانه وکولی شي دغه وضعیت په مقابل کې بریالی راوځي او کنټرول کې. بل دغه دی چې په سوله ییز شکل باندې واک یو بل حکومت ته منتقل شي او ایران وکولی شي خپل ثبات او آرامش حفظ کړي، چې دا ډېر ګران کار بریښي. هغه څه چې ډارونه موجود دی، تشویشونه موجود دی، هغه دا دی چې ایران د بې ثباتۍ یو پراخ پل ته ورته داخل نه شي. داسې نه شي چې ایران یو کورنۍ جګړې سره مخ شي. نو دغه وضعیت په افغانستان دپاره ډېر زیات منفي تاثیرات ولري، د افغانستان په وضعیت باندې، هم د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې او هم د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې. نو د ایران وضعیت ډېر زیات اغېز درلودلی شي. هر تحول، هر تغییر د هغه اغېز په افغانستان د افغانستان په اوسني وضعیت باندې هغه شته دی. کوم د خاطر تاسو مخکې وویلي چې ډېر شمېر افغانانو دلته مسیجونه کړي دي او غواړي چې خپل نظر ښکاره کړي، دغه د تشویش کچه هغه په افغانانو کې چې موجوده ده د ایران په اړه هغه ښکاره کړي. ایران که بې ثباتۍ پاتې دي، دغه ټول سیمه ورسره بې ثباته کېږي او د ټولو نه زیات افغانستان او پاکستان سره به زما ته کیږي. نو دا د ښنا په د ټول سیمه کې شته ده. او هغه او دا د ښنا ځکه چې عامل دې د ښنا یوازې یو د بدګنې اساس نه ده. ایران کې تاسو وګورئ چې دا اوسنۍ نظام چې دی خو یو مذهبي ساختار باندې ولاړ ده، دا که د منځ دي د متبادل څوک دي، دغه سی او څوک چې په منظم ډول وکولې شي ثبات حفظ کړي په ټول ایران کې حضور ولري او یو منظم سازمانی جوړښت ودی، دغه څوک دی. په دې دومره دوره کې د ایران استبدادي حکومتونو اجازه ورنکړله چې نور سیاسي ګوندونه یا ډلې فعالیتونه وکړي او هغه تبانوز وکړي، چې دغه ورځ د پاره دغه ډیره مهمه وه. نو اوس دغه یو سوال دی چې آیا داسې څوک شته دی، دغسې یو بل قوت، یو سازمان، یو ګوند شته دی چې هغه په سازماني لحاظ، په تشکیلاتي لحاظ باندې دغه توانایي ولري چې دغې رژیم د سقوط په صورت کې وکولی شي په ایران کې امنیت او آرامش
هیڅ کی. دا یو کورودان ځواک سپ کڅ هم وروسته به تبصره پیو کو چې دا څومره د منلو وړ دی. شاهزاده د ایران چې د ایران بهر د دغه مظاهرو په اړه باندې څرګندونه کوي او امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې کڅ هم وای کو وړ نه دی، اما د بدیل په سترګ ممکن د غډاله ته وکتل چې ځکه رضا شاه پهلوی چې کومه واکمنی په افغانستان کې چلولې، خلکو ته الکتر لګه خې خاطرې ور په یاد دی. البته ایرانیان به د بدیل په توګه ممکن د غملاتړ وو کې خدا چې څومره به عملی وي دا به وروسته وخت معلومه کې. کور ودان زهیله منیم چې دا ځل ملمنو سره اړیکه سم وي. مختار سپ تاسو ستړي مشي، مخکنی خبره او پښتنه به جواب پاتې و. ما ته پښتنه کوله چې دغه مظاهره چان څوک دی چې نن سبا غو دی تقریبا حکومت سره لاس او ګریوان سوي؟
تاسو ما غږ لرئ لودین صاحب؟
غږ مو لرئ ډاکټر صاحب؟
او پښتنه غواړم ځکه د نت د ټلیفون سره مشکل وو. په هر صورت سلام او احترام ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ولسته او لیدونکو سره وړاندې کوم. زما باور دا دی چې د ایران رژیم یو استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي رژیم دی چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې هم د عراق په جګړه کې خپل رول ولوبول او په اخرو کې د اسرائیل باندې هم خپل توغندي وتوغول. په دې لحاظ د ایران نظام دغه جنگ یا جګړه تنها د ایرانیانو نه دی، د دې تر شا د امریکا د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه هم پکې ده، او اسرائیلیان هم غواړي چې د ایران نظام له منځه یوسي. خو اگر تحلیل زمونږ دا دی چې فکر نکوم چې ایران خپل ډګر پریږدي، حتی که د انسانانو د وژلو یا د خپل خلکو د وژلو په قیمت هم وي. او دویم سناریو به دایي چې ایران به داسې یو جګړې ته داخل شي چې هم د خپلو خلکو سره او هم د شاه د حامیانو سره او د نورو ګوندونو سره. که اجازه راکړي دا ووایو چې د شاه زوی په ایران کې دومره محبوبیت نه لري. هغه سوشل میډیا کې چې کوم ورته تبلیغات کیږي، یا اسرائیل تلویزیون ورته تبلیغات کوي، امریکانه تبلیغات ورته کیږي، نور سیاسي حزبونه دي لکه کردان او بلوسان او نور اقلیتونه دي، هغه دوی هم فعال شوي. هغه دوی د شاهنشاهیت د نظام نه په ایران کې ښه خاطره نه لري. دوی غواړي چې داسې یو نظام په ایران کې راسي چې هغه نظام د خلکو استازیتوب وکولی سي او دیموکراسي ولري، د خلکو انساني او بشري ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. له بل اړخه دا د ایران د مشر یا مذهبي مشر خامنه ای وویلي چې ایران پر ضد د امریکا پر لمسون غواړي ایران ناقرار کړي، او مونږ به خپل موقف نه پرېږدو. دریم موضوع دلته مهم دا دی که ایران که امریکا د اوکراین سره په توافق ورسیږي او د اوکراین جګړه پای ته ورسیږي، او هلته داسې رضامندي د اوکراین او د روسانو او د امریکایانو په منځ کې وي، نو فکر کوم چې جګړه به ایران کې نور هم دوام ومومي، او په نتیجه کې بعد ایران نظام نور هم منزوي شي، او د انزوا په نتیجه کې یو سناریو دا دی چې شاید ایران نظام له منځه لاړ شي. اما بل خوا ته د ایران په دې څلوېښتو کلونو کې سره د دې چې تحریمونه ورباندې وو، د امریکا تحریم ورباندې وو، د اروپا تحریم ورباندې وو، اما دوی وشو کولی چې ستر ستر توغندي ولري، ځان یې په دغه سیمه کې یو ستر قوت باندې بدل کړی وو. دوی بل خبر دلته ده چې ایرانیان په سیمه کې ډېر خطرناک لوبې د ګاونډیانو سره وکړل. د ایران حکومت د بشار الاسد د رژیم تر قیادت لاندې په لکونو انسانانو په سوریه کې ووژل. په لبنان کې د ایران سیاسي او ستراتیژیک او نظامی مداخله په سیمې لپاره یو ستر ګواښ و. ایران د عربانو لپاره هم ځان په یو تهدید بدل کړی و. اوس نه تنها امریکایان بلکې په واقعیت دا دی چې ترکان او ایران او عربان په دې سیمه کې د ایران شتون من حیث یو زبرځواک نه غواړي. او ایران هغه پخوانی پرشیا او کلتور چې دوی په زړه کې کوم خیال لوبوي چې بیا به دلته امپراتوري وي، په سیمه کې به دوی حاکمیت لري، نور ملکونه به دوی د اثر لاندې وي. که تاسو د افغانستان د مختصر شل کلن تاریخ ته وګورئ، او دا فتنو ته مونږ په افغانستان کې متوجه سو، دغه د فارسی او پښتو موضوع، د پوهنتون د دانشګاه موضوع، افغان هستم نیستم، د دغه ټولو تر شا د ایران د استخباراتو او د ستراتیژیکو اهدافو لمسون په افغانستان کې وو. په دې لحاظ ایران د خپلو ګاونډیانو سره هم ښه تعلق نه لري، او په سیمه کې هغه ماهیت او کیفیت او کفایت چې درلود، هغه استخباراتي جګړه پراکسي جګړه چې درلود، هغه تقریبا د دوی ملګري له منځه تللي. بشار الاسد له منځه لاړ. په عراق، د عراق داسې یو ملک دی چې د ایران نظام نه خوښوي، په لبنان کې دوی له منځه لاړ. په دې لحاظ اوس د ایران دغه کړۍ یا د ایران کوم انقلاب چې خلک ورته وایي اوچت شوي د شاته نامه لاندې، زه فکر کوم امریکا ګوري چې کدا خلق نور هم زیات شي ملیونونو انسانانو ته ورسیږي او وجل نور هم ایران باندې زیات شي نو بیا امریکا مداخلت کوي ځکه ځان ته غواړي چې په نړیوال سټیج کې هغه یو دلیل هم ورکړي چې ګوري خودل ته انسانان وژني دا رژیم دی انسانیت او د بشریت خلاف دی. په دې لحاظ سناریو دلته د هم شتون لري چې د ایران نظام ایدای شي د امریکا په قوت او طاقت لمنځه لاړ شي خو د ایران خلک به په منځ کې قرباني وي. بله
کور ودان سلامت اوسې راځي چې لګ اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو هم لیوالتي لري چې موږ سره د باس کې ګډون وکي ورزي او اوریدونکو سره خبرې کوو ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادي رادیو نوري ښه تخنیکی هم کاروای چې د غوړیدونکو چاړي کنيولې و اړیکه پرېښوې ده. عدالت پښتو فیسبوک پانه باندې مامخ کې هم یادونه وکړه چې ګانشمیر اوریدونکو خپل پیغامونه او تبصرې را ته پریخې دي. د امین الله شاهین په نوم باندې یو اوریدونکو لیکلې دي و چې د ایران رژیم سقوط وکړي نو ګډوډي به زیاته شي او په افغانستان به هم دا وضعیت اغیز وکړي. محمد رسول لیکلی دی وای په ایران کې مظاهره او مشکلات په مستقیم ډول د افغانستان په حالاتو ډیر بد تاثیر کولای شي ځکه چې موږ له پاکستان سره هم سم اړیکې نه لرو لارې بند دي او په ایران کې هم مشکلات زیاتېږي زموږ ستونزې به ورسره څو چنده زیات شي. مرزا خان سلیمان خیل لیکلی وای له غزنی څخه خبرې کوم په ایران کې ګډوډي په افغانستان کې هیڅ تاثیر نه لري ځکه موږ اوس الحمدلله وای له نور ملکونو سره تجارت لرو او حکومت مو هم پیاوړی دی. وزیر لیکلی و د ایران د حکومت شته ستونزې باید د خبرو لارې حل شي او باید خبره ډیره جنجال ته یا لانجو ته پرې نه خدل شي. محمد آغا لیکلی له هلمند وای په د ایران په کوپ هیڅ کور کې په ګډوډي وای خنوي او د ویلی چې د ایران په ګډوډیو کې د نورو هیوادونو لاس دی. ګانشمیر نور پیغامونه او تفسیر هم راغلی له بعد مرغه چې د وخت کمیل کبلې نشو لوستلې بحث به ادامه ورکو وروسته که موقع و بیا به د اوریدونکو ټلیفوني اړیکو او تبصرو ته نوبت ورکو. ازواک صاحب له پوځي پلوه ایران په څه ډول موقف کې دی؟ ساکال البته ساکال هجری شمسی کال کې او په میلادي کال کې تیر کال ایران دولس ورځې له اسرائیل سره جګړه وکړه یواش په امریکا حمله وکړه وغه ستراتیژیک اټومي بټۍ ورته وستلې دا غرض مخ کې مختار سره اشاره وکړه چې په سیمه کې هم ترپګنې لري مثلا حماس سره چې اړیکې ویل حزب الله سره چې اړیکې وی دی غوې ملاتړ کوي مستقیم یا غیر مستقیم هغه نیابتي ډلې هم ډېر کمزورې شولې خپل فکر کوي په څه ډول موقف کې دا یا کولای شي چې دغه ننګونو دفاع وکړي او دغه خلک کرختیا هم مظاهرو ته دوام ورکوي او ملیونونو تشمیر رسیږي د ایران حکومت به وکول سي چې په خاټینګ کې او دغه خپل د پنځو لسیزو واکمنی وساتي او کنه فکر کوي د زیانګالي کمزوري زیات دي.
مننه ما مخکې تاسو عرض وکړ چې اوس هغه پخوانی ایران نه دی. ایران یو ځل مخکې کورونای ستونزو سره اعتراضونو سره مخ په پاره وخت یو پیاوړی ایران او په اسانۍ وکولای شو تر څو کنټرول کړي په دننه اقتصاد قوي او نظام حاکمیت قوي په ټول ایران باندې او د هیواد نه بهر پراخ ملاتړ په ټول سیمه کې نیابتي ډلې او هیوادونه د تشاورلو چې څنګه ایران نه دی. حماس ایران چې د حماس په ملګرتیا کومه لوبه شروع کړله داغه قرباني اوله درجه د فلسطین خلک شول او داغه وروسته یعنی ایران ته ورسېده. دومره لوبې په نتیجه کې تاسو ګورئ چې سوریا د منځلا لاړه حماس دلته د منځلا لاړه حزب الله کمزور شول او ایران بلته محدود شو خپل ایران ته اوس هغه پخوانی ایران نه دی. پخوانی ایران سیمې هیوادونه ځکه ډارېدل چې ایران دا توانایي درلودله د ایران نه بهر ځواب ورکړي او ستونزې پیدا کړي اسرائیل ته یا د امریکا مفاداتو ته. نو اوس ایران نسبت هغې پخوانی ایران ته کمزوری شوی دی په داخلي لحاظ باندې د خلکو حوصله اوس خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی دغه استبدادي حاکمیت چې ده د بدل مسلسل دغه خلک چې کوم وضعیت کې دي ده رو رو د تحمل نه بهر وځي. نو په دې حساب باندې دا ځل ستونزې زیاتې دي ایران ته. البته یو عامل بیا هم مثبت چې دی هغه د ایران د حکومت په نفع هغه دا دی چې ایران یوازې په حکومتي تشکیلاتو باندې د قدرت نه دی استوار، بلکې مذهبي تشکیلاتو باندې هم ولاړ دی او دا یو اضافي پیدا ده چې ایران حکومت د خپل ثبات نه ورنه کار اخیستلی شي. لیکن دغه مذهبي ساختار چې دی دا هم د خلکو برخه ده. دا خلک څومره کولی شي ځان د دغې عمومي فکر نه چې اوس ایران کې رامنځته شوی چې دغه رژیم باید تغییر وکړي په هر دلایلو چې دي، اوس په ایران کې داسې ښکاري چې په عامه ذهنیت باندې بدل شوی دی. نو دغه ذهنیت نه ځان بیل کړي. په دې خاطر دا فکر کوم چې ایران دا ځل د سختو ستونزو سره مخ دی، د سختو ننګونو سره مخ دی. دا وړاندوینه کول چې سقوط به وکړي ونه کړي دا ګرانه ده، لیکن دا ځل ننګونې د پخوا په نسبت باندې زیاتې دي. تاسو مخکې د رضا شاه زوی یاد کړه چې یو متبادل قدرت شته دی. رضا شاه متبادل شته دی د خلکو هغه نوستالژي چې دی همداسې دی چې د رضا شاه وخت یاد دی چې هغه یو ښه وخت و، فردي ازادیګانې وې او خلک نسبتا ښه ژوند مرفه ژوند درلود او دغه مذهبي حکومت چې راغی خلک په جنجال او په اقتصادي ستونزو اخته کړل. لیکن هغه دغسې تشکیلات او سازماني ساختار نه لري. خلک دي لږ دي او که ډېر دي، خو منسجم شوي یو سازمان نه دی بلکې افراد دي. نو دغه انسجام ورکول چې دي دا به څومره رضاشاه زوی وکولی شي چې کوم ارتباطات چې دننه ایران کې لري چې دغه خپل ملاتړ چې دی او دغه رواني لحاظ باندې چې کومه توجه اوس اخوا ته اوسي، ځکه بل نوم نشته، بل نوم داسې ایران کې نشته دی چې ایران ورباندې راټول شي. نو ځکه رضاشاه یادېږي چې دغه ملاتړ چې دی دا منسجم کړي، دا په یو سازمان شوي قوت باندې واړوي. دا کار وکولی شي بیا نو یقینا ایران حکومت هم ګرانېږي او دا امید هم پیدا کېږي چې دغه انتقال چې دی دا به په یو سوله ییز شکل باندې وشي او ایران به خپل آرامش حفظ کړي. که نه نو زیات احتمال دا دی چې که ایران ونه شي کولی دغه اعتراضونه کنټرول کړي او که فردن امریکا او اسرائیل وغواړي چې مداخله وکړي، نو بیا دا احتمال زیات دی چې ایران د یو کورنۍ جګړې خواته لاړ شي.
کورودان زواک سیب سلامت او سی اوریدونکو استودیو سره اړیکه نیولې ده. دغه اوریدونکو سره خبره کوو چې لکم ځاني اړیکه نیولې څه غواړي وایي ستړي مشي ترشناس منلاندې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم، خیر وګړي ټول روغ او جوړ صحتمند وي.
کور ودان وروره کوم ځای نه مالک نه ولې د ایران تحولات په اړه باندې څه وایي، څومره احساسو په شخصي ژوند باندې اغیز کړی، یا د کورنۍ غړي خپل خپلوان په ایران کې لري؟
زه خپل د افغانستان د خوست ولایت نه مالک در سره نیولې ده چې زه خپل دکاندار یم او مغات موټران لرم. دا دلته دې منفي تاثیرات کړی دي لکه د تیل او د بازار نرخ تجارت او دا ټول باندې سخت زیات نقصان ورته افغانان زګه افغانستان دومره غنلر تولید نه لري چې بازار ته وړاندې چې هغه څه ټول دی لوري خوتونه ته دروي وردوي. نو دا د افغانان د پر لوی بدبختی ده. خدای دې وکړي دا مشکل غټ نه شي، مشکل زر حل شي چې دې خاطر سره د جمع دی. نو د سوالا دې خراب شي حتی بازار کې د شیان باندې د منتی تاثیرات وکړي.
نو ته خپل دکان لري او لوی موټر هم لري، تیل قیمت سوي ک په ما په خواني قیمت کې دي او نور خوراکي توکي څنګه دي؟ دا سی ویل کېدل چې پاکستان سره چې کړه لارې وتړل سوي او شمیر خوراکي توکي قیمت اسول، آیا د ایران له دغه ناقراری ورسته یا پتیرو دوه هفته کې هم خوراکي مواد قیمته سوي او که قیمته سوي کوم خوراکي مواد چې لیران غراضي
نو دا اوس وخت کې فل خلک خو خدي لکه دا څلور پندور چې نتیجې خمره وزي مزه قرار نشي نو دنه معلومي دي چې تجارت دا شیان به د بازار خوراکي سامان دا اکثرا قیمت شله قرار نه خود شو دا سي نور خوراکي شیان شو تیر شو وړه شو دا بل شان به ډیر قیمت شي دا چې اوس لارې بند يم دي په پاکستان سره په دې باندې بازار کې منفي تاثیر راځي دا غواړي شول درمل شول په دې کې ډېر غاده وسم سم زده دا داسې د ګندرام غټ شي
بله کور ودان سلامت او سید غوریدون کې له خوښ نه لیکنی ولی و چې خپل دکاندار او لوی موټر هم دی وای چې څنګه اغیزه په بازار کې محسوس دی وای چې چیرته د غستون زلویږي پراخیږي او د غناقراری دوام کوي شاید پر بازار به با نور منفی اغیز هم پرې باسي یادونه کوم چې نجیب الله زخیلوال هم جمعنه کړی و چې باسر یو ځایږي خو تر دې سات از موږ اړ کنه جواب وی زه لمنیم چې کوم خاص خاصستون ضرورت نه وي پیدا شوی مختار صاحب تاسو ته بیرته راګرځو د ایران موضوع ته کوکتل شي له ایران بهر ایرانیان چې دی دوی خپل حکومت سره یو ډول تربګنی پالي او په دغه سي حرکت باندې دوی ډیر خوخي کوي حتی هغه د اسرائیل جګړې تک وکتل شي پتیر وړي کې او بیا د امریکا بریټا ډیر ایرانیانو یې هر کلای وک په ایران کې د نن څخه اقتصادي ساتمن د غوازیت لنګ دی سارلې دی یا حالت غوازیت ګوري د ایران د نن له حکومت سره تربګنی له حکومت سره مخالفتونه څومره د پام وړ دي او آیا احتمال شته چې دغه مظاهری لا هم په سپرا خشي او کنه حکومت زپی او ممکن بیرته کمرنګ شي او حکومت بیا خپل کسات لري واخلي لکه تیر مظاهرو کې چې موږ تاسو وکتل چې هغه روسي مظاهره فکر کوم دوه کال وړاندې وي چې د مهسا امینی د وژنې په خبرګون کې پایل شوی بیا ایران وروسته لزګونه او سلګونه وزرګونه کسانونی ولڅو کې خوشی کړ هتا ډیر کسان په کې اعدام کړل څه فکر کوي د ایران د نن مخالفت له حکومت سره هغه همداس حکومت چې تقریبا پالیسي چې د استبدادي دي او مظاهره هم چې ورته د منلو وړ نه دي او هغه د ور سره لاس او گریوان دي او 50 کسې وجلې او 50 کسان
تاسو زما غاګلري
او غاګلرو مختار څه بو
زما باور دا دی چې اجازه راکې یو د قضې او ارزولرم بیا واستاپ شتنه ته وګرځم په ایران کې د ایران حکومت سپاه پاسداران بسیج گروه ملیشه جند الله سار الله او د دوی پوز په مختلفو اړخو کې په داخل کې داسې افراد تربیه کړي چې هغه د خلکو د ځپلو ډېر اوچت تجربه لري او په سیمه کې هم ایران د نورو ملکونو د زپولو لپاره هم د خلک لیګل کته سو د افغانستان په کانټیکس کې ضروری ده زیات کو کله چې دوی فاطمیون او زینبیون جوړ کړل د لپاره چې فاطمیون او زینبیون په سوریه کې او په لبنان کې د خلکو د زپولو لپاره استعمال کړي د لپاره چې او پاسپورت ورکړي خدای د افغانستان د ملي ګټو په خلاف یو عمل وو اوس چې موږ سناریو ته ګورو پخوانۍ تجربه ته ګورو نو دې نتیجې ته رسیږو چې کیدای شي ایران دغه لاریون او دا خلک هم وځپوي او یا یې تهدید کړي یا وویشي یا ایران یو داخلي یا سیول وار خواته لاړ شي خو ایرانیان د سیول وار یا د داخلي جنګونو تجربه نه لري ایران کوشش به دا ویدي چې خپل ځان دفاع وکړي او خپل مظلومیت وشي چې ګوري په موږ امریکا او اسرائیل حمله کوي او د دغه لاریون تر شا د امریکا او اسرائیل لاس هم دی خدای مې هیروي چې په تدریج سره امریکا ایران به حالت ته ورسول یعنی امریکا ایران باندې بندیز ولګول بیا اسرائیل سره مخامخ شول په دغه لحاظ امریکا او اسرائیل د ایران نظام په دغه سیمه کې نه غواړي او ایرانیان هم په د پویږي چې د امریکا او اسرائیل سره په توافق دوی نه رسیږي او امریکا قطعا د اسرائیل ستراتیژیک پارتنر دی او غواړي چې د ستراتیژیک اهدافو پر وړاندې کې ایران نظام له منځه یوسي خلک چې دلته دي ځینې خلک احساساتي دي او ځینې خلک چې یو ډله ده په نوم د مجاهدینو خلق، هغه دوی په ایران کې نفوس لري او ځینې پیرونه هم کوي، او فکر کوم د ایران سره مامورین هم وژلي دي. نو کوشش ایران غواړي چې داسې یو سناریو دلته ایجاد کړي چې ګواکې مجاهدین خلق هغه دوی مسله دي، او غواړي د ایران خلق ووهي او زموږ د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. نو بنا ان موږ حق لرو چې هر څوک چې زموږ پر ضد لاریون کوي هغه دوی باید له منځه لاړ شي. زما پاور دلته دا دی چې که روسان او چینایان په دې حساسو شرایطو کې د ایران تر شا ودرېږي، فکر کوم د ایران نظام په دلته په دې سیمه کې یو څه موده نور هم پاتې شي. درېیم موضوع دا ده چې ایران غواړي ځان ته فرصت واخلي، او دا فرصت تقریبا دوی په لاس کړی. تاسو ولیدل چې ایران بهرنی چارو وزارت اعلان وکړل چې موږ تر پرون زیات قوي یو، د خپل خاورې او د خپل جغرافیې نه دفاع کوو، د خلکو د وژلو پروا هم نه کوو. او د رهبری هم دا وویل چې څو کسان چې په ایران بعضې ښارونو کې ځایونه وران کړي، بعضې په اور اچولی، دا محدود کسان دي او دا د ایران د ملت استازیتوب نه شي کولی. هغه څه چې موږ ته مهم دی د افغانستان په کانټکست کې دا دی چې خو د ایران دغه نظام تغییر د افغانستان لپاره یو ستر ستراتیژیک ګواښ هم دی، ځکه معلومیږي داسې چې طالبانو نشو توانېدلی چې د غرب سره د یو ناپېلې سیاست په نتیجه کې مخامخ خبرې وکړي، او طالبانو نشو توانېدلی چې په افغانستان کې د یو ملت محور نظام مطرح کړي چې هغه د غرب سره ښه رابط ولري او افغانستان له انزوا نه وباسي. فکر کوم که په ایران کې دغه جګړه ادامه پیدا کړي او یا د ایران رژیم له منځه ځي، نو دویم خبر به غرب مستقیما د طالبانو د رژیم له منځه وړلو لپاره به ځان ته یو طرح او میکانیزم حتما او قطعا بلدي. تاسو ولید چې د ټرام ادمنستریشن پالیسی هم همدا دی چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې خصوصا په افغانستان کې خپل هغه نفوس ولري، یا په افغانستان کې داسې یو نظام ولري چې هغه نظام د غرب په مخالفت نوی. زمون خو د افغانستان د ملي ګټو یا ملي منافعو پرانا کې دومره ویلی شي چې طالبانو ته ضرورت ده دی چې دغه فرصت نه ګټه واخلي، یو ملي اجماعات دي ځان منتش کړي او ملت شموله نظام د افغانستان ته راوړي، تر څو په دغه ستر آسیب چې په ایران راغلی دغه ور افغانستان هم ځان سره یو ځل بیا ونسوځي. زمون استدلال دا دی چې طالبانو ته ښه فرصت دی چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې ملت شموله، ملت محوره، چې هغه د خلکو په ارا یو ستره لویه جرګه ته منتش شي، دا به د افغانستان لپاره مفید او مؤثر وي. قطعا د ایران د نظام سقوط به د افغانستان لپاره ډېر چیلنجونه منځته راوړي. بله
کور ودان مختار صاحب، سلامت او سیدا، چې د افغانستان د حکومت لپاره کوم درسونه په دغه تحرکاتو کې په دغه نامنې او نارامیو کې پراته دي؟ په همدې اړه زه هم راتللم د بس په وروستیو شیبو کې چې اوس دا د ورته رسیږو، خو لدنه مخکې اوریدونکو ته نوبات ورکوو. یو اوریدونکو له استډیو سره وصل دی، دغه اوریدونکو سره خبره کوو. د نظر اورو بیا راځو دې ته چې دغه نارامۍ یا دغه تحرکات یا اعتراضونه چې د حکومت په ضد پیل شوي، په دغه کې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو لپاره کوم درس پروت دی؟ ځکه که ایران سره د افغانستان وضعیت مقایسه شي، دواړه مذهبي ډلې دي چې په یو ډول سره حکومتي پالیسۍ جوړې کړې دي، که څه هم د ایران پالیسۍ نظر افغانستان ته یو څه نرمی دي، هلته د تعلیم او تحصیل موضوع روانه ده دواړو ته، هم جنو ته او هلکانو ته، خو په افغانستان کې دغه پالیسۍ لا سخت او لا جدي دي. وروسته به خبرې پوه کړو، د غوریدونکو سره خبرې کوو چې کوم ځای نیړي کنیولې ده. ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري، کوم ځای نیړي کنیولې او څه وایي د خبرونه پر موضوع؟ فکر کوم دا غوریدون کې زموږ غاګ نه لري، تخنیکی همکار اشاره کوي چې بیرته ورسره پاړیکه کې دی. هله کو چې دا زړه غاګ وورو، دا غوریدون کې سټډیو سره وصل شوی دی. ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
مرنا سلامونه او نیکی هیره تاسو ته، تاسو د رادیو لالار ټول اوریدونکو کارکونکو ته وایم.
کور ودان رو رقم زاینه مالی کني ول د اشنا اسمان لاندې پروګرام ته، او ایران کې د روانو نارامیو په اړه باندې څه وایي؟ څومره تاسو شخصي ژوند باندې اغیز کړی؟
مرنا شفیع الله، تاسو زایمه
او مشرق زون نه تماس نیو افغانستان نه نو شرایط په سنی شرایط به مونږ تاسو ته وګورو نو د افغانستان ک وسنی شرایط مونږ هغه سره مقایسه کو واقعا زمونږ په ژوند باندې زمونږ په ورځنی کار باندې ډیر واقعا بد تاثیرات لري ځکه د دې هواد سره مونږ ډیر نږدې اړیکو رابطې لرو ځکه زمونږ اکثریت سوداګري زراعت له ورکړې د ایران له اسلامي جمهوریت سره ده نو کچیرته خدای نه خاصه دغه وسنی شرایط په دې ترتیب روان وسی نو زمونږ په ورځنی ژوند باندې ډیر بد تاثیرات لري
کور ودان یوسف صاحب سلامات اوسې ډیر مننه دا چې د باس حمله کې شیبي پاتې دي نس کولای چې لنور اوریدونکو سره خبرې وکړو کور مو ودان چې اړیکه مو ونی ولا رازم بیرته خپل میمنو ته زواک صاحب مخکې ما تقریبا پښتنه وکړه ک تاسو جواب کې چې د افغانستان اوسنۍ وکمنانو ته د ایران په دغه ناکراریو کې کوم درسونه دي او کوم کورنۍ داندې دي چې دوی بعد وکړي ترسو خدای مکړه دغه سه قهرجنو بلواګرو یا مظاهرو سره د طالبانو حکومت مخامخ نشي
ډیر زړه مننه د بده مرغه دیکتاتوران مستبد حکومتونه هغه یو در چې دی هیڅ نه لري هغه دا چې په هر دي کې هغه واکمنۍ چې په زور واغلي دي او یا په زور ساتل کیږي هغه په زور او تاوتریخوالي د منځ ته کیږي لیکن دا غیر قیمت بیا ولس پرې کړی دغه کله چې یو نظام کله چې یو بنی په زور باندې د منځي ټول نړۍ لپاره صحفار چې هغه د یو ماده سره د پاشل کې د سره مشکي او دا هغه برته بیا په کو باندې درېدل وخت او توانایي سب مو چې آیا هغه ملت په هغه مرحله کې لري او کومه لري نو لکه مخکې څنګه تاسو ویلئ زه فکر کوم چې طالبان کاشکي څه توقعونه نه لرم خصوصا دا د بلی چې اوس په طالبانو حاکمه ده رحمت الله په دوی باندې دوی نه څه توقع نه لرم خو که دوی غواړي چې خپل ځان ته نجات ورکړي خپل حاکمیت وجوري او افغانستان د دغه سیاسي سرنوشت سره مخ نشي دوی باید خلکو ته مراجعه وکړي د خلکو حقوق چې غصب کړي دي هغه خلکو ته ورکړي خلک پریږدي چې سیاسی مشارکت ته خلکو زمینه مساعده کی خلکو ته ازادګانی ورکی او تعلیم زمینه خلکو ته مساعده کی دا کوم زندان چې په افغانستان کې جوړ کړی دی ټول افغانستان په یو زندان باندې بدل کړی دی دغه زندان دروازې راځي کله چې جبر باندې راغلي حکومتونه هغه په جبر باندې بیا تمنځ دا درته چې دوی باید د کې بلکې د دیکتاتور باید دا په پام کې ولري چې په جبر لاغره حکومتونه هغه بل مبته په جبر باندې او په زور باندې د ټول کوالي سره تمندي په دغه کوزه د نه نه لرم کاشکې په داخل د طالبانو کې دا غوښتي او تغییر راشي او حرکت راشي چې په داخل کې په دغه قدرت کې تغییر راولي دغه ځله چې د اوسنۍ پالیسګانی انحصاري او مستبد اعلان پالیسګانی پر موخلي د دې حاکمیت د افغانستان په وجه ګورم چې نه د فکر کومه دغه لومه سره کوم چې روانه ده تاسو کې د وینځل اعلان دی ولې ته د ایران پورې مطالعه کوي غرب غواړي په ټولو هغه سیمو کې چې د چین او د روسیې ستراتیژیکي ګټې او اقتصادي ګټې موجودې دي هلته مشکلات پیدا کوي الته ستونزې پیدای نو دا نو یو دی یو برخه ده بیا که ستاسو حکومت هم دغه سوي چې په خپل ملت نو تکی نه وي او ملت د باندې ساتلې وي بیا نو ته په دغه نو کې هم دغه سوسه لکه به شته دغه سي مستند حکومت ته دی او ملت هم څو نه ده د افغانستان د ورونو لا تا ده چې په دغه حکومت کې ملت چې کلیشي د خلکو حقوق خلکو ته ورکړي شي
کور ودان سلامات اوسې ازواک سي په ایران کې چې شهید چې ولستر ناراض دي هغه کوم بندیزونه چې په افغانستان کې دي هغه بندیزونه په ایران کې ډیر نسته حالته تقریبا حقونه ورکول سي فقط هغه مذهبي تګلارې چې دي کې هغه دوی چې ادي اجباري حجاب دي چې فکر کوم غسر هم شاد ولس ډیر مشکل ونه لري. اساسي ستونزې په حکومت کې شي چې ولس په وړاندې راجک شوی. فکر کوم دغه افراطي مذهبي تګلارې دي او کنه خلق تغییر غواړي، خلق غواړي چې په حکومت کې ځان وګوري او بل اخره دیموکراسي حاکم شي.
اول خدای چې افغانستان سره مقایسه درسته نه ده. افغانستان کې یو ډېر استثنايي حالت ده، دغه رقم جاهلانه حاکمیت او بندیزونه هیڅ ساری نه لري. یعنی دا طالبان چې څه کوي دا اسلامي احکامات نه دي. زه په صراحت وایم چې طالبان یو اسلامي ډله نه ده. دوی چې څه کوي دا اسلام نه ده، دوی د اسلام نه انحراف کړی دی. دغه احکام چې دي، دغه قوانین چې طالبانو په افغانستان کې حاکم کړي دي، دا د اسلام نه انحراف دی. نو ایران کې یو تعلیم شته د خلکو ته، یو حسن نسبی آزادګان هم شته په خپل، لیکن سیاسي فعالیتونو اجازه لکه څنګه چې خلک غواړي هغه څه نشته دی. تاسو وګورئ چې حتی د دوی خپله دغه مذهبي قشر چې دی محافظه کار او هغه یو نسبتا معتدله ډله چې ده، هغه د فعالیت اجازه نه لري یا ډېر محدود اجازه لري. نو خلک خو ایران خو دغسې یو ټولنه ده چې دی یو وخت لکه څنګه چې افغانستان ده انشاء الله یو دغسې د ایران د رضاشاه په وخت کې چې دغه اوس خلک هغه نوستالژي باندې اخته دي، هغه دا و چې فردي ازادګانو خوند اخیسته دی. خلک په یو متمدنو ټولنه کې دلته اوسېدلي دي، فردي ازادګان دی درلودلي، سیاسي ازادګانې کلکې وي که ډېرې وي، لیکن فردي ازادګانې ډېرې وي. نو اوس خلک خپلې فردي ازادګانې غواړي، اوس خلک سیاسي ازادګان غواړي، د سیاسي فعالیتونو ازادګان غواړي. او بل هغه څه چې خلک ډېر ناراضه کړل هغه دا دي چې د ایران اقتصاد، دوی فکر کوي چې ایران حکومت دغه پیسې په خپلو نیابتي ډلو په نورو هېوادو کې مصرف کړلې وي. ایران یې کمزور کړو، د ایران اقتصاد یې کمزور کړو، لبنان کې مصرف کړو، افغانستان کې په فاطمینو، زینبینو، په حماس او حزب الله او په بلو په بلو په بلې مصرف کړل. او دغه نتیجه دا شوه چې هم زموږ اقتصاد کمزور شو، او هم په غبرګون پاکستان کې امریکا او اسرائیل په موږ حمله وکړلې. نو د دغه ټولو پالیسیو په خلاف چې د ایران حکومت لري، خلک نور په تنګ راغلي دي. او دې کې هیڅ شک نشته دی چې دلته بهرني لاسونه دي. اسرائیل دغه مخالفت ته لمن وي، امریکا دغه مخالفت ته لمن وي. امریکا غواړي چې یو امریکا پلوي حکومت په ایران کې راشي، خو اسرائیل او ترکیه دا ښکاري چې د ایران د تجزیه غوښتل کېږي. ترکیه د پان ترکیزم د تمایلاتو په اساس باندې په ایران کې ډېر شمېر ترکان دي. نو هغه یو ځای کول غواړي دغه ستر ترکیه سلطنت سره حاکمیت سره. نو په دغه خاطر باندې ډېر عوامل دي، داخلي او خارجي، چې دوی سره لاس ورکړی دی او په ایران کې اوسنی وضعیت رامنځته کړی دی.
کور ودان ځواک صاحب سلامات اوسئ، ډېره مننه. مختار صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. مخکې مو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت هم باید د خپل مشروعیت لپاره لاس په کار شي، لږ تر لږه لویه جرګه جوړه کړي او د خلکو ولس ارادې ته احترام وکړي. څه فکر کوئ نورې کومې کورنۍ دندې دي او دغه تحولات څه وشي چې په افغانستان باندې تاثیر ونه کړي؟ د حلارو په توګه ستاسو د پای خبرې هم اورو. بله ډاکټر صاحب مختار، زموږ غږ اورئ؟
زما
غږ لرئ؟ هو غږ درو، مهرباني.
زما باور دا دی چې د طالبانو اوسنۍ نظام په افغانستان کې د افغانستان ملي ګټو ته باید توجه وکړي، او هغه وخت کې موږ د افغانستان ملي ګټو ته توجه کولای شو یا تعریفولای شو یا نړیوال سره په ستراتیژیک لحاظ مطرح کولای شو کوم وخت کې چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام ولرو. طالبانو ته د افغانستان د ملي ګټو په کتو او د دوی د بقا لپاره ضرورت دا دی چې یو ستره لویه عظیمه جرګه وغواړي، او دغه جرګه دې د افغانستان د خلکو نه، د ټولو قومونو نه استازیتوب وکړي، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی طالبان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت نه اخیستلی، د نړیوال انزوانه به افغانستان و نه وزي. دوی من هیڅ یو دی فاکټو سټیټ په خپل حکومت وساتي، خو افغانستان به په انزوا کې، او دغه انزوا د افغانستان د ملت او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت او تضاد کې واقع دي. دویم دا دی کله چې د ایران نظام که لمنځه ځي، طالبانو لپاره سره هنګ واشته دي چې د ترامپ ادمنستریشن یا حکومت امریکا به طالبانو په حقله یو خطرناک دریز ولري او دغه دریز به د افغانستان لپاره مفید او مؤثر نه وي. د افغانانو تر ټولو ستره غټه اشتباه دا و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب اردو یا وران شو. بله اشتباه دا و چې د جمهوریت اردو وران شول او جمهوریت له منځه لاړ. درېم اشتباه به بداوي، غټ غلطي بداوي چې د طالبان اردو له منځه لاړ سي او دلته بیا یو داخلي جګړه منځته راسي. طالبان مو غوښتنه ده چې د انحصار او حذف سیاست به پرېږدي، د استبداد سیاست یو نظام قوت ته نه رسوي. طالبان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي او ټول ملت خپل وګڼي. د شمال نه تر جنوبه د افغانستان منافعو ته باید وګوري. د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل په دغه وخت کې د افغانستان د ملي ګټو او زموږ د ارزښتونو، باورونو، دودونو او دستورونو په خلاف دی. افغانستان باید د افغانستان کډرونه جذب شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو مشترک کور شي او طالبان باید داسې یو نظام منځته راوړي چې په هغه نظام کې هم د طالب، هم د جمهوریت، هم د مجاهد، هم د خلق، هم د پرچم، هم د شوله، هم د ستم، هم د شمال، هم د جنوب، د هر افغان انسان ژوند باید پکې محفوظ وي. طالبانو مغوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره او د خپل د بقا لپاره یو ستره لویه جرګه وغواړي. که چیرې تاسو ستره لویه جرګه نه غواړئ او خپله په د اصرار کوي چې د قدرت پر ګدۍ به تل پاتې وي، دا یو خام فکر دی او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد دی او د افغانستان د بقا لپاره مفید او مؤثر نه دی. بله،
کور ودان ډیره ډیره مننه درنو میلمنو. ترشنا اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو ژورنالیست او د چارو له شنون کې جیلانی ازواک د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. یادونه کوم چې د چارو شنون کې نجیب الله زاخیلوال هم خبرونه کې د ګډون ژمنه راکړې و خو تر پای زموږه اړیکه جواب نکړه. لته اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریده. د ازادي رادیو له پاته خبرونه سره ووسی.
Shut up.